السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شپې د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښه وي خبرونه په لنډو خبرونه پیلو. د اوکراین مرکچی پلاوی له روسیې سره د خبرو په هدف د بلاروس سرحد ته ورسید. د اوکراین ولسمشری مانی ویلي چې په مرکچی پلاوی کې د دفاع وزیر اولیکسی ریزنکوف او د ولسمشر سلاکار میخایلو پولدیاک او یو شمیر نور چارواکي شامل دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی خبرداري ورکړی چې راتلونکي صدر ویش ساتونه به د اوکراین لپاره حساس وي. نن هم له پلازمینې کیف او بل لوی ښار خارکیف نه د چاودنو راپورونه ورکول شوي دي. بلورتا کرملین وایي د روسیې اقتصادي وضعیت بدل شوی، خو ډاډ ورکوي چې د دې هیواد د مرکزی بانک په اعتبار کې د شک لپاره هیڅ دلایل نشته. د روسیې اقتصاد د لویدیز له لوري د نویو بندیزونو له اعلان وروسته سخت کمزوری شوی او مرکزی بانک د روبه یا سود کچه په سلو کې شلو ته لوړه کړه. د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکس پوتزل ویلی په کابل کې د کورونو د تلاشۍ په تړاو اندېښمن دی. پوتزل چې په دوحه کې میشت دی او د سفارت چارې له همغه ځایه مخته وړي په دې اړه نن ټویټ کړی دی. مارکس پوتزل ولیکلی د کورونو د تلاشۍ پر مهال ګڼ عادي خلک متضرره شوي چې پکې د نړیوالو موسسو کارکوونکي هم شامل دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي په کندهار کې له 3500 بې ځایه شوو خلکو سره په اصلي مینو کې د بیا میشتېدو لپاره مرسته کړې ده. دا خبره د یو ان ایچ سی آر افغانستان څنګه نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې. د دې ادارې د بیان له مخې اصلي مینو ته د کډوالو په بیا ورستنولو کې د ملګرو ملتونو او نورو بشرپالو ادارو مرستې تر اوسه اغېزمنې تمامې شوې دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تیر 2021 کال کې د جنگونو په زیاتېدو په افغانستان کې شاوخوا 15 لک کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ دریمه نړیواله یو ورځنۍ لوبه روانه ده. د نن ورځې د سیالۍ ټاس بنگلاديش وګټه او د توپهنې پریکړه وکړه. بنگلاديش په خپل پانی کې افغان لوبډلې ته د ټولو لوبغاړو په سوځولو سره د 193 منډو هدف وټاکه. تر دې مهاله افغان لوبډلې 104 شپېته منډې کړې او یو لوبغاړی له لاسه ورکړ. لاند خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. پر ښځو د طالبانو هغه بندیز غبرګونونه پارولي چې ورته یې ویلي له محرمه پرته بهر نشئ تلی.
ستراب جفا د نجونو او د مېرمنو په حق کې ده، د یولنی تبعیض دی.
د طالبانو لخوا دا ډول بندیزونه نړۍ ته په څه معنا کېدای شي؟
دا په دې معنا ده چې یا طالبانو اوسنی نظام ځان د ملګرو ملتونو یا د نړۍ یوه برخه ځان نه بولي او یا یې قبول نه ولي نه عملي کوي.
د اوکراین د جګړې تازه حال درکو او له دغه ځایه رومانیا ته د یو تازه کډه شوي افغان د سترګو لیدلې حال مو هم پوښتل.
خلک په ویره کې دي، خلک په ډېر لوی مقدار کې کډه کوي.
نن د کاب نه هم په خوانی حکومت کې د سرتیری ورځ و اوس په خوانی پوځیان وایي ژوند ښه نه دی.
دغه سربازان او همدغه بریدملان په داسې حالت کې ژوند کوي چې معاش نه لري، وظیفه نه لري.
دویمه نیمایي کې 2019 پروګرامونه د لوبو له میدانه او تاندې څانګې درته لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبری ټول کې د سر موضوع مداده چې د بشري حقوقو د سر سازمان د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې په اړه خبرګون خو درې چې پریکړې کړي خځې له شرعي محرم او عام خلک له عذر پراته بهرنیو هیوادونو ته سفر نشي کولای. د دې سازمان یو غړي ماهر مومند ازادي راډیو ته ویل د طالبانو دا کار د ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقوقو لپاره د تعریف شویو بنسټیزو حقوقو او اصولو سره ښکارا ټکر دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغان جون او خوځو پر وړاندې د طالبانو لخوا مخ پر زیاتیدونکو محدودیتونو ته اندېښنې او غبرګونونه. د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې افغان ښځې له دې وروسته نشي کولی له شرعي محرم پرته له افغانستانه بهر نورو هیوادونو ته سفر وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون یوې خبري غونډې ته خبرو کې له افغانستانه د افغانانو د وتو په اړه هم نسبتا توند غبرګون وښود. هغه وویل هغه افغانان چې له کوم عذر پرته غواړي بهرنیو هیوادونو ته سفر وکړي مخه به یې ونیول شي. خو اوس د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو د پریکړه د ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقوقو په برخه کې د تعریف شویو دیرشو بنسټیزو حقوقو او اصولو د 14 اصل سره ټکر کړه. د دې سازمان غړي ماهر مومند ازادي راډیو ته وویل دا اصل وای هر کس په آزادانه توګه د خپل هیواد دننه او بهر د سفر حق لري.
امید شه طالبان د نوې نړۍ د دنیا د اصول سره برابر شي او خلکو ته د باثبات ژوند شرایط مساعد کی او د خلکو هغه آزادیانې چې دي دغه محدود نه کړي.
په ورته وخت کې د خوځو د حقونو یو شمیر فعالانې د طالبانو د پریکړه د خوځو او نجونو پر وړاندې تبعیضي چلن بولي. د خوځو د حقونو فعال شینکی کډو خیل
ستراب جفا د نجونو او د میرمنو په حق کې ده د یولنی تبعیض ده. امیدوار یم چې دوی د محرم فلسفه باندې او د بغه ضرورت په مغه وخت کې چې حتمی و پوشي.
د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم د طالبانو د دې پریکړه په خبرګون کې په خپل ټویټر باندې لیکلی خزی لدی عمله چې خزی نړی تراغلی د طالبانو د لیدلوري پر بنسټ د خپل لومړنۍ حقونو لکه سفر او تګ راتک څخه محروم دي. د دې پریکړې وړاندې هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خزو لپاره د توصیو په نوم یو شمیر اصول وضع کړي، هغه چې اجازه نه ورکوي یو خزه یا انجلۍ له سلویخ کیلومتر زیات واټن کې په یوازې ځان سفر وکړي. هغه مهال د بشري حقونو د څار سازمان د خود څانګې مسؤلې هیدربار د طالبانو د حکومت دا پریکړه د خوځو او نجونو د زندانی کولو په معنی بللې و. خو طالبان له دې ټولو سره سره بیا وایي د خوځو حقونو ته په شرعي چوکاټ کې ژمن دي، خو دوی له دې چوکاټ هیڅ ډول تعریف نه وړاندې کوي.
و موردل چې پر خوځو د طالبانو یو شمیر لګول شوو بندیزونو خبرګونونه پارولې دي. لګ وړاندې مې د سولې انسټیټیوټ مشر او د چارو کتونکو یاسر احمد زایو پوښتې چې د پټکو یا د په باور اوسنی بندیزونه په څه معنی کېدلی شي.
متاسفانه نن سبا ټول هغه خبرونه او ویلې چې افغانستان قدم په قدم د نړۍ له کاروانه څخه لري کوي او موږ قدم په قدم نور هم د جهل او ناپوهۍ خواته متاسفانه راکاږي. له طالبانو څخه په دغه اثر کې او په دغه اساس حالت کې توقع داده چې حداقل هغه پول هغه فاصله چې ایجاد شي یو پول بدل شي او د خلکو اعتماد او اعتبار د خلکو دوی باندې زیات شي، چې متاسفانه په هغه دغه قدم اخیستلو باندې دوی نور هم د خلکو تنفر له ځانه سره زیاتوي. دغه قدم دغه یو تصمیم نیول په دې معنی دی چې سره له دې چې د نړیوالو ستانډردونو چې د نړی د ټولو وګړو لپاره هغه ټاکلې دي چې هغه یو ان میلینیم ګولز دي او کوم دارنګ یو ان سستینبل ډیولاپمنت ګولز دي چې هغه د سو کلونو لپاره یعنی ملګرو ملتونه ځان لپاره اجنډاګان لري چې هغه د ټولو نړی لپاره باید څوک چې د ملګرو ملتونو عضویت لري هغه باید په ځان باندې عملی کړي. نو دا په دې معنی ده چې په طالبانو اوسنۍ نظام ځان د ملګرو ملتونو یا د نړۍ یو برخه ځان نه بولي چې دا هم کاملا اشتباه موضوع ده او یې قبول نه ولي نه عملي کوي.
که چیرته دغه مطلق تګلار عملي کیږي، مثلا له هوایي ډګرونو هغه میرمنې چې محرم نه لري اجازه نه ورکول کیږي چې ولاړ سي او یا هم بدون عذر نه یو څوک نسی کولای بهر ته سفر وکړي، د عذر هم تر اوسه ډیر فکر کوم تشریح شوی یا مشخص شوی نه دی، عملي کول یې څه ستونزې زیږولی سي؟
اول خو وګورئ مخکې له دې چې عملي کولو ته لاړ شو، ډیری د سیخزې په افغانستان کې شته چې دغه بدبخته جنګونو له لاسه چې د طالبانو له لوري ول که د مجاهدینو له لوري ول که د امریکایانو له لوري مړه شول، ډیری دغه سیه میرمنې شته چې خاوندان یې شهیدان شوي دي یا زامن، یعنی داسې ښځې شته چې څوک نه لري، داسې نجونې هم شته چې پلار یې نشته ورور نه لري. بلاخره په دغه سې یو مجبور حالت کې دا څه وکړي، دغه استثناءات باید تشریح شي چې دوی دوی څه وکړي. داسې ښځې شته چې خاوند په یو بهرني هیواد کې ژوند کوي او بلاخره اړتیا ده دې چې باید هلته ولاړ شي. نو په دغه سې حالاتو کې دا حالات باید دوی ټول تشریح کړي. دا کاملا امکان پذیره موضوع نه ده. او له بل خوانه نړۍ فکر نه کوم چې حتی هغه نږدې هیواد چې دوی پالون کوي چې پاکستان دی، هغه هم د نړۍ له شرمه شاید خپل غټ کوټه کې چې دا قابل د قبول نه دی. ځکه ما تاسو ته مخکې ویل چې د نړیوالو ستانډرډونو په اساس دا کاملا خلاف د دغه دوو موضوعاتو دی. یو ته د نجونې دي چې د تحصیل لپاره زمينه ورته برابرېږي چې ولاړ شي. نو دا په دې معنی چې دلته د دغه عنصر خلاف تمام شو، چې هلته ویل دي چې تعلیم ته حق لري، په بل ځای کې چې د سفر کولو حق ټولو ته ورکولای د هغه خلاف تمامېږي. دا کاملا یو جنسي تبعیض دی.
د سولې انسټیټیوټ مشر او د چارو کتونکو یاسر احمد زای و چې له آزادۍ رادیو سره غږید.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. اوس هم ورځو اوکراین ته. د اوکراین د جګړې تازه حال درکو. هغه دا چې کرملین منلې چې د لویدیز لو خوا پر دوی لګول شو بندیزونو یې اقتصادي وضع ټکنۍ کړې ده. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړی دا مهال سره سټوډیو کې دی. تکل صاحب، که د روسیا او اوکراین د جګړې پر اقتصادي اغیز لږ زره تم شو.
مننه لودین صاحب. کرملن نن دا ومنله چې د روسیې اقتصادي وضعیت د لویدیز د بندیزونو په نتیجه کې بدل شوی، خو وایي د مرکزی بانک د مؤثریت په اړه د شک لپاره هیڅ دلیل نشته. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف وویل د روسیې مشر ولادیمیر پوتین بنن د مالیه له وزیر، د مرکزی بانک له رئیس او نورو چارواکو سره وګوري او زیاته یې کړه روسیا پلان لري چې د لویدیز د بندیزونو پر وړاندې غبرګون وښیي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د روسیې پولي واحد یا روبل سخت زیانمن شوی او نږدې څلورمه برخه ارزښت یې له لاسه ورکړی دی. د بلومبرګ پاڼې د معلوماتو له مخې نن په بازارونو کې د ډالر پر وړاندې د یوه روبل بایه 114 ته راټیټه شوه، په داسې حال کې چې تېره اونۍ 1 ډالر په څه کم 4 روبلو بدلېده. خو د بانکي رو د راپور په اساس تجارتي بانکونو په آنلاین معاملو کې 1 ډالر د 116 ترمنځ روبلو پر وړاندې بدلاوه. د روسیې مرکزی بانک د روبل د ارزښت ساتنې لپاره د هلو ځلو په ترڅ کې نن بانکي ربح یا سود له 9.5 څخه 10 ته لوړ کړ. روبل د اکتوبر له وروستیو چې د اوکراین په سرحد کې روسیې د خپلو سرتیرو د ځای پر ځای کولو پروسه پیل کړه، تر دې د مخ خپل په 140 ارزښت بایللی دی. د روسیې د اقتصادي وضعیت وروسته له هغه ضربه وخوړه چې د نړۍ د اوو لویو اقتصادي قدرتونو یا G7 ډلې د یک شنبې په ورځ پر اوکراین د یرغل له کبله پر پوتین بېساري بندیزونه ولګول. دې ډلې د اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې د روسیې په مرکزی بانک بندیزونه لګوي او یو شمیر لویې مالي ادارې به یې د نړیوالو بانکي مسیجونو له سیستم یا سویفت څخه وباسي. د دې اقدام په نتیجه کې د روسیې مرکزی بانک دا توان له لاسه ورکوي چې په اووه جی ډله کې د شاملو شتمنو هیوادونو په پولي واحد، یعنی د دې پولي واحدونو لکه ډالر او یورو، د دې په ذریعه د خپلو زیرمو د پلورلو له لارې د روبل ارزښت وساتي.
کور ودان. ډیره مننه اوریدونکو. وام اوریدل چې په اوکراین او روسیا کې د روسیې پر اوکراین کې د روسیې د یرغل له کبله اقتصادي بندیزونو د مسکو اقتصاد اغیزمن کړی دی. بل لور ته د اوکراین دننه یو شمېر افغانان هم د وروستیو جګړو له کبله متاثره شوي دي. محمد عثمان د اوکراین په جنوب ښار اډیسا کې د افغانانو د ټولنې مشر دی چې نن سهار د اوکراین په جنوب لویدیځ کې له سرحد څخه اوښتی او له خپلې کورنۍ سره رومانیا ته کډه شوی. ښاغلی عثمان، له احمد تکل سره په مرکه کې لومړی په اوکراین کې د بشري وضعیت په اړه خبرې کړي دي.
حالات په اوکراین کې خورا زیات دی، تشویش او اندېښنې وړ دي. خلک په ویره کې دي، خلک په ډېر لوی مقدار کې کډه کوي او په دغه سرحد کې چې ما سفر لرلو 3 کیلومتره د موټرونو نوبت وو او په 4 ساعتونو کې پیاده نفرو ته نوبت رسېدو او په 3 شپو کې د موټر کسانو ته نوبت رسېدلو او په همدې ډول په بانکونو باندې نوبت ده، په تیلو باندې نوبت ده، په مغزو باندې نوبت ده. مغزونو کې اکثره خوراکي مواد خلاص شوي دي او نظامي حالت هم ورځ په ورځ خرابېږي. کیف، خیرسون، خرکوف، همداسې جنجالي ولایتونه لکه دنیسک او لوګانسک، په دې کې خورا سخته جګړه روانه ده، تمامیار جګړه روانه ده.
انجینر صاحب عثمان، افغانان چې تاسو ورسره په تماس کې یاست او په دې ډله کې پخوانی افغانان چې پخوا راغلي په اوکراین کې درسونه ویلي یا هلته میشت شوي دي، او هغه کسان چې په وروستیو شپږو اوو میاشتو کې، یعنی په افغانستان کې د نظام له سقوط وروسته اوکراین ته راغلي دي، د هغو وضعیت څنګه دی؟
زه د دې افغانانو سره هم 4 ساعته په تماس کې یم. همداسې د یوکرین د نورو ښارونو د اجتماعي ټولنو د سازمانونو د مشرانو سره او د سفارت سره هم په تماس کې یم. د افغانستان سفارت په راس کې سفیر صاحب ولی منور هم د افغانانو سره همکاري کړې ده. یو زیات شمېر افغانان د کیف نه لوو ښار ته نقل کړي دي. همداسې د کیف او د خارکوف د اجتماعي سازمانونو مشرانو د افغانانو په انتقال کې مرسته کړې ده. همداسې مونږ ډېرو افغانانو سره زه وروسته افغان چې په لګر کې د شپږ څلوېښت افغانانو جملې نه وروسته ښځې چې انتقالېدې زه خپل شخصا ورغلم او پیسې مې د لارې خرڅ مې ورکړو. همدا افغانان چې په وروستیو څو میاشتو کې راغلي وو د مهاجرت اسناد لري. دغه افغانان په سرحد کې پولینډ او رومانیې ته په ویاله ټنډه پرېږدي او مني.
افغانان او نور خلک ولې له لویو ښارونو نه تښتي په مخ پر رومانیا، مخ په پولانډ او نورو هیوادونو؟ هلته د دوی شخصي ژوند ته، کورنیو ته له امنیتي نظره د روسي ځواکونو لخوا خطر متوجه دی؟
خبره غواړم دومره واضح کړم چې مستقیم خطر دوی ته نه ده متوجه، ځکه د افغانانو نوم او د افغانانو دریزه دلته د جنجال نقطه نه ده، بلکې خبره دا ده چې په جنگ کې راکټونه راځي او هغه راکټونه کېدای شي د مقابل لوري نه وویشتل شي او هغه په ړنده ډول په کور او په بل موقعیت باندې راولویږي او ډېر تلفات رامنځته کړي. او دا کار شوی د په کیف کې همداسې طیاره ولویږي، هلیکوپتر ولویږي، نو دغه تلفات به رامنځته کوي. همدا ډول هغه ټنکرونه چې د کومې منطقې نه تیریږي، لکه پرون چې دا کار وشو هغه چې ور واخلي، همدغسې دغه د تیلو پمپونه چې ور واخلي، دغه ډېر لوی خطرونه رامنځته کوي. همدا ډول اوکراین 15 اتومي بټۍ لري، خدای نخواسته که دغه ولګېږي نو دغه به یو غټ لوی ناورین هم اوکراین هم ټول اروپا ته رامنځته کوي.
محمد عثمان د اوکراین په جنوبي ښار اودیسا کې د افغان ټولنې مشر دی چې نن سهار د اوکراین په سرحد کې له خپل کورنۍ سره رومانیا ته کډه شوې. د اوکراین په اودیسی ښار کې د افغانانو د ملي کلتوري ټولنې مشر بیا وایي چې یو شمیر افغانان له دې ښار وتی خو یو شمیر په لار دي، خو ډیری لا هم په اودیسا کې پاتې دي. جنت سبحان هم له دې ټولنې دی او وایي دی چې د اوکراین د جمهور رئیس فرمان له مخې هغه نارینه وګړي چې د اوکراین تابعیت لري او عمرونه یې له 13 لوړ او 20 کلونو کم وي نشي کولی له دغه هیواد ووځي. په دې اړه تفصیل زموږ په ویبسایټ کې هم لوستلی شي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial
people to get started. لورپا تر امریکا لا
ریاکشن یہ حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، برف نہیں مل رہی گھروں میں.
کیا
اس سب سے ایران
لا آسیا تر آسترالیا
میر
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
اوریدونکو اوس هم د سپورتي خبرونو وار رسیدلی دی. د سپورت تازه خبر دا دی چې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ دریمه 500 لوبه روانه ده. افغانستان لوبه بریا ته نږدې کړې ده. تر اوسه یې 102 منډې کړې او 2 لوبغاړي سوځېدلي دي. باید ووایم چې هدف ته فقط 10 منډې پاتې دي. پاتې خبرونه درته زموږ همکار وایي.
په کابل کې د وزلوبي لیگ په 14 لوبه کې د بامیان ولایت چپاندازانو فاریاب ته 2-1 ماتې ورکړه. د بدني روزنې ورزش عمومي ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې تیر ورځ په دې لیگ کې 4 لوبډلو د یو بل په وړاندې سیالۍ وکړې. په پرونی لوبه کې سرپل، تخار او نورستان لوګر ولایت ته ماتې ورکړې وه. د وزلوبي روان لیگ د کپ په 15 د 12 لوبډلو ترمنځ په کابل کې پیل شوی چې د دې میاشتې تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. او د پاکستان په کرکټ سوپر لیگ کې لاهور قلندرز لوبډله تلاشوه. پا په پایلوب کې چې تیر شپه د لاهور قلندرز او ملتان سلطانز لوبډل ترمنځ وشوه. لاهور قلندرز خپل سیال لوبډل ته 101 اتیا د منډو هدف وټاکه چې ملتان سلطانز لوبډل یاد هدف پوره نه کړ او لوبه یې وبایلله. د یادونې ده چې د راتلونکي مارچ میاشت په 26 نیټه به په هندوستان کې هم د دغه هیواد د کرکټ ستر سوداګریز لیګ پیل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونه په دې برخه کې مدته د افغانستان د قانونو په اړه یو مطلب چمتو کړی او د غراز بواوري چې په ننګرهار کې سکهال نوی بنونه زیات شوې دي. د سر موضوع تر ازو د تیر جمهوریت حکومت ځینې پخوانی چارواکي په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان د قانونو د خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. د تیر حکومت د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې د طالبانو په واکمنیدو نه یوازې د هیواد د قانونو ناقانونه کیندنه روانه ده، بلکې د خام موادو په توګه بهرنیو هیوادونو ته انتقال د افغانستان د اقتصاد لپاره ستر زیان هم دی. خو طالبان بیا وایي د مافیایي کړیو فعالیتونه بند دي او له دې وروسته د غیر قانوني کیندنو او انتقالاتو مخه نیول شوې. د غیر راپور کې زما همکار فیروزی عزیزی د افغانستان د قانونو وضعیت ته لنډه کتنه کړي.
د افغانستان قانونه هغه طبي زیرمې چې له امله یې د دغه هیواد د اقتصادي رغونې لپاره ورته هیله مندي سته. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې له طبي قانونو او زیرمو غني بلل کیږي. د دغه هیواد د تیر جمهوري حکومت پر مهال د قانونو په ځانګړې توګه مرمر او تالکو او نورو قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو نړیوال شهرت وموند، چې په دې برخه کې د کیندلو پروسس، انتقالات او صادرات سترې او منځنۍ پروژې هم د پلي کېدو په حال کې وي. خو اوس پر دغه هیواد طالبان واکمن سوي، د افغانستان د دغه لوړ ارزښت زیرمو وضعیت څرنګه دی؟ د تیر جمهوري حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویان قدیر مطفی چې په دې برخه کې کلونه کار، تعلیم او تحقیق کړی، ازادي راډیو سره په دې اړه د نورو معلوماتو شریکولو ترڅنګ اندېښنه خو ده چې ګواکې په اوسنیو شرایطو کې دغه قانون د ناقانونه کیندنو او په هیواد دننه د پروسس د فرصتونو د نشټوالي له امله له لوړو اقتصادي زیانونو او ګواښ سره مخ دي.
پاغه وخت کې هم بحث د غیر قانوني کیندونو مطرح وو، اوس هم د غیر قانوني کیندونو بحث مطرح دی. کچیرې افغانستان منابع یا زیرمې په غیر قانوني شکل سره یا په خام موادو شکل سره نور هیوادونو ته ورکړل شي، له دې نه به تر ډېره زیاته مؤثر استفاده نور هیوادونه وکړي او تاوان به د افغانستان خلکو ته ورسیږي.
ښاغلی مدفی زیاتوي د تیر جمهوري حکومت پر مهال او تر هغه مخکې کلونو کې د افغانستان د قانونو لپاره له جیولوژیکي اړخه سرویګانې او څېړنې سوي. خدای وایي اوس دا اندېښنه شته چې هغه سوي سرویګانې څومره خوندي پاتې کېدای سي، ځکه په خبره یې اوسني حکومت کې په دې برخه کې د ظرفیت لرونکو او په کارپوه خلکو کمی موجود دی. د دې خبره تال، کرومایټ، مرمر او ګڼې نورې قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو استخراج، همدارنګه د سیمنټو او نورو ساختماني موادو د تولید پروژې ترلاسه اسلام دی ویچه په دې ورستیو کې د هیواد د گاونډیو هیوادونو ترڅنګ د اروپا او امریکا ځینو هیوادونو ته صادرات کیدل. خغلی مدفی زیاتوي د افغانستان د اوسنیو سیاسي نامطلوب شرایطو او د نړیوالو لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت نه پیژندلو لامل د ځینو هیوادونو لوري د افغانستان د قانونو خپل سره کیندنې او انتقالاتو ته لاري برابري کړي. هغه څه چې طالبان یې ردوي، د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي د دوی د حکومتولۍ په پایل سره د ټولو هغو مافیایي کړیو لاسونه لړند سوي چې د افغانستان قانونه به ناقانونه کیندل او لوټل. د دغه وزارت ویان مفتي برهان ازادي راډیو ته وویل
هغه مخکینی کوم چې د معدنیاتو مافیایي کړی ولې هغه نور لمنځه تللی دي او هغه خود سرانه استخراج او هغه خود سرانه انتقالات نور بنسوي دي.
دا وی په تیر حکومت کې خلکو زیات خپل سر کیندنې کړي، خو د دې لپاره چې دوی اوس د خام موادو په توګه انتقالات بند کړي، خلک د ثبت لپاره دوی سره شریکوي. ښاغلی برهان وایي د وزارت د اوس لپاره د قانون د کیندلو تر ډیر سوسیاتي وړي او ستري پروژې د طالبای ته وړاندې کړي او د نورو پروژو په برخه کې هم د تیر نظام د سویو قراردادونو لمخې له شرکتونو سره پر پلي کېدو کار روان دی. وړاندې تر دې د افغانستان د قانونو په ځانګړې توګه صنعتي منرالونه به نور هیوادونو ته د خامو موادو په توګه انتقالیدل، چې په دې سره به په نورو هیوادونو کې افغان پروسس شوي کانونه به د هماغه هیوادونو په نوم تر اروپا، امریکا او نورو نړیوالو هیوادونو رسیدل. خو د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي د دوی له لوري په تیرو قراردادونو کې درامنځته شوي اصلاحاتو له مخې د کیندنو ټولو شرکتونو باندې شرط ایښودل سوی چې باید پروسس یې هم په هیواد دننه وسی. خو اوس چې اکثره بهرنۍ ادارې او شرکتونه له افغانستانه وتلي، آیا په اوسنیو شرایطو کې د دغو شرکتونو د بیا پنګونې لپاره فرصت برابر دی؟ د اقتصادي چارو پوه ظریف امینیار وایي دا هر څه هغه مهال شونې کېدای سي چې په افغانستان کې سیاسي او امنیتي ثبات یقیني وي.
عموم کې متوسط المدت او طول مدت سرمایه گذاری ده، یعنی پانګه چونه په قانونو کې ډیر زر نتیجه نه ورکوي، بغیر پر ضرورت چې سیاسي ثبات لاسته راشي، بیا وشکړه چې دغه سرمایه مسته راشي چې یو میکانیزم ته جوړ شي.
ټاپی او مسعینک له هغو سترو پروژو دي چې که په افغانستان دننه یې د پلي کېدو لپاره فرصت برابر سي، افغانستان به له اقتصادي اړخه په پښو درېدلو هیوادونو کې حساب سي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې د افغانستان ثمرت، سره زر، مس، الماس، لاجورد، همدارنګه د طبیعي ذخایرو په برخه کې لیتیم او یورانیم، ګاز او تیل یې د نړۍ له لوړ کیفیته او نوعیت لرونکو کانونو څخه دي.
سکال په ننګرهار کې پر شاوخوا 2500 جریب ځمکه تازه بنونه جوړ شوی. د ننګرهار د کرنې ریاست د معلوماتو لمخه دغه بنونه خلکو ته د ننګرهار په 1400 ولسوالیو کې جوړ شوی چې راتلونکي کې به نور سیمو ته هم وغځول شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ننګرهار د کرنې مالداري او بولګولو ریاست وایي چې سکالې د دغه ولایت په 1400 ولسوالیو کې خلکو ته پر شاوخوا 2500 جریب ځمکه د لیمو، مالټو، شفتالو، انارو، الوچو، مڼو، سرو املوکو او نورو بوټو بڼونه جوړ کړي دي. د دغه ریاست ویاند اجمل سبحانی ازادي راډیو ته وویل چې جوړ شوی بڼونه یې چې سلګونو کسانو ته پکې د کار کولو زمینه هم برابره شوې وه، له یاد ریاست سره د ځینو همکارو بنسټونو په همکاري جوړ کړي او د زرګونه جریب نورو بڼونو د جوړېدو ژمنې یې ترلاسه کړي دي. د خاغلی سبحانی په خبره هیله مند چې د یادو بڼونو په جوړېدو سره به راتلونکي کې بڼوالي پیاوړي، د بڼوالو او کروندګرو اقتصاد ښه او د دولت په اوېدو کې زیاتوالی راشي.
خوشبختانه سکل هم پر 1250 جریب ځمکه د اروپی امپ روټاپیس او سیباټ همکارو پروژو لوري د ننګرهار په 1400 سالیو پچیرا ګام، غنیخیل، حزګمینه، بټیکوټ، ممندارا، سرخود، درنور، لالپورا، چپرهار، رودات، کوټ، خوګیانو او چین کې بڑونه جوړ شوی دي.
د کرنې او مالداري ریاست د ویاند اجمل سبحانی په خبره د ننګرهار لپاره د 2300 جریب نور ځمکه سروې شوې ده چې را روان منی موسم کې پرې د بڼونو جوړولو پلان شته دی. بل پلو بڼوال او کروندګر که څه هم له دې چارې خوښه او راتلونکي ته هیله مند کړي، خو په دې برخه کې د کاري وسایلو او نورو امکاناتو همکاري ته اړ دي. حبیب الله چې په ننګرهار کې ورته په 2 جریب ځمکه بڼ جوړ شوی، له کرنې ریاست او نورو مرستندوی موسساتو غواړي چې بڼوالو ته د یادو بڼونو د جوړېدو تر څنګ د بڼونو د پاللو او ساتنې په برخه کې همکاري وکړي.
دا باغونه موږ له کینولو موږ له نه ګوري کنه، از موږ وسیم نشته دی چې موږ له د انجینران راشي او موږ له وایي چې دغه د وای غواړي د سینه چرته وای کړل او به سر نه راښکاره کوي او ناراضي کنه. نو چې موږ سره کومکونه وکړه په د وای کې په سره کې چې تیشه دی لګي، نو چې موږ سره مرسته وکاندي موږ دومره ځمکه بند کړه، ولیکن وسه یو رقم وسم شته دی، خو همدې لپاره بند کړه چې موږ له دا حاصل وکاندي.
د بڼوالو او کروندګرو له دې ډلې د شمس الحق په باور د داشن بڼونو جوړول د کوکنارو له کرکلي د کروندګرو د مخړولو لپاره یو خلاره او بدیل دی.
زمنګ دې د وطن د باغونو او د میوېجات بوټي ډېر خدي، د کوکنارو نه د شین نه کومه استفاده پورن شي کېده چې ټول zarar دي، او دا باغونه چې وکړ شي دا د ټول ملت ته د کلی ته مو خاري او ته ډېر ګټه ورکړي، هر شي کې ډېر بهتره ده میوه.
د ننګرهار د کرنې او مالداري ریاست بیا وایي چې تر دې د مایي بڼوالو او کروندګرو سره لومړنۍ اړینې مرستې کړي او راتلونکي ته هم ورته د همکاري وژمنه کوي.
اوریدونکو اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو چې د خپلو سیمو د وضعیت په اړه مو ازادي راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم، ننګرهار ولایت دلالپور ولسوالۍ د ټکنو د ماشيما د زړه کوم سلامونه وایم. بعد د سلام درخواست دا دی چې په افغانستان کې قیمتي یو ورځ نه بل تزافه کیږي، د لسو شی په سلو د سلو شی په زر دا اخیر بم دا اندازه به کم جترسیږي دا حالت به کم حکم جترسیږي تو انا طاقت ټوپل لري.
السلام علیکم دا زادی راځي ته دا غفتنه په شرکی او زما دا مستاتو پر ټول کار کوم کو زدا راغ کوم د هلمن ولایت کې چې کول سوالي چې باید دا مرسته شو په عدالت سره وویشي چې دا ټول خلکو ته اکثر نه رسیږي او مرو خلکو ته رسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمر حیدری خبرې کوم د لغمان ولایت علی شان ګور سوالینه. اورورا وای چې غل نه نو بادشاہ نه هم ویریږي دغه د تالاشۍ په حساب کې د خلک راپورونه ورکوي چې ویره خپرې هیڅ ویره نه خپرې او دا د خلکو نه ویره ختموي. د خلکو د کورونو نه غلا او چور چپول چې شوي هغه ختموي او په وطن کې آرامي راولي.